د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شراغ لاس د ماپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د کابل شار نهمی امنیتی حوزې پورې اړوند درې میکروان کې انتحاري حمله سوې ده. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې واورئ. ولسمشر غنی وايي په افغانستان کې بنسټیز تغییر تر هغه وخته نصرت لای چې سیمه ایزه همکاري نه وي. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات اوس هم دوام لري. د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د وسلوالو ډلو له فعالیتونو سر ټکوي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ څیړو. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات سوي. په دغه ولایت کې د دې ډلې په اړه یو تحقیقاتي راپور لرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1 نیټې ضرب الاجل څخه تیرې سي. او د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو څخه سرونه پرې کړي دي. کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه د کابل ښار د هوا میدان پر سړک د قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. په لوګر کې پر یوه کور د هاروان د مرمۍ د لګېدو پیښ کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پلي شي. خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه او 40 دقیقې د کابل ښار د هوا میدان پر سړک قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړه، خو د کره تلفاتو په اړه نه خبري وشوله. د انتحاري حمله پر داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې وسلوالو کسانو د ملي شورا پر ودانۍ انتحاري حمله وکړه. د پیښې لځای عیني شاهدان ویلي چې حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان سوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې اړه تازه معلومات موږ پروانه خبرونه کې اوریدلی سي. د لوګر په برک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. د برک ولسوال انجینر رحیم امین ازادي راډیو ټول چې پیښه نن سهار د دې ولسوالۍ د قلاتقې په سیمه کې سوي ده. په یو بل خبر کې تیر شپه د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 8 غړي ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پلي شي. نورالحق ولمینن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیا ادارې یو ان ډی پی سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي د پولیسو د ماشینو مدیریت د افغانانو لخوا وسي. د امریکا متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر دا مهاله میلیونونه ډالر د پیسو د اعتبار صندوق له لارې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې لخوا مدیریت کیږي په پولیسو مصرف کړي دي. د افغانستان مشر تر دې وړاندې په شوړو میاشتو کې د دې بسپنې د انتقالې دوه غوښتنه کړې وه. او د لوګر سیمې چارواکي وایي چې 13 شپه 1000 او 1000 کیلوګرام متریاک ترلاسه کړی دی. په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا مطبوعاتي دفتر وایي چې دا مخدره مواد له یوې نشتې وروسته په 13 سیمه کې ترلاسه شوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چاناقه الکو زې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارین فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1 نیټې ضرب الاجل څخه تیرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. فابیوس د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل پلان لري چې په روانې اونۍ کې ویانا ته ولاړ شي، په کوم ځای کې چې ایران له برېتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا سره په وروستۍ اټومي معاملې کار کوي. د زیاته کړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو تر اوسه عملیه نه ده ختمه شوې.
If there is an agreement, there will be a lifting of sanctions.
دا وایي چې کوم تړون رامنځته شي بندیزونه به لري شي، خو که تړون عملي نشي داسې یو میکانیزم باید وي چې په اتومات ډول بیرته بندیزونه جاري کړي. د اوتریش په مرکز ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ. دا لا ډیر وختي ده چې ووایو له ایران سره کوم تړون ممکن ده. د ایران دولتي خبری رسنیو نن وویل د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د جمهور رئیس حسن روحاني ورور او نږدې سلاکار حسین فریدون ویانا ته ولاړل. ظریف د یکشنبې په ورځ تهران ته تللی و چې له ایراني مشرانو سره د اټومي معاملې د روانو مذاکرو په اړه مشورې وکړي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوې ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو وختونو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي دي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي اغیانو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي د موټر بم په دې حمله کې د حوثي اغیانو د مشرانو دوه ورونه فیصل او حامد یاچی چې د کورنۍ د یو غړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و په نښه شوي ول. اسلامي دولت ډلې د انټرنټ له لارې په بیان کې ویلي حمله دوی تنظیم کړې وه او د دوی په وینا او د دوی په وینا د یمن په مرکز کې د شیعهګانو په ځالې دا حمله کړې ده. د امریکا یو جګپوړی سناتور وایي تېره اونۍ سپیس ایکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پرون وویل دا حادثه په هیڅ صورت د روسیې د آر ډي یو سلاتیا توغندي د ماشین لپاره زموږ اړتیا له منځه نه وړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د نورو تهاجمي حرکتونو له امله فضا ته د امریکا د پوځي وسایطو د استولو په مقصد د روسیې د توغندیو د ماشینونو په پیرلو سخت قیودات وضع کړي ول. د امریکا هوایي ځواک څه موده وړاندې امریکایي کمپنیو ته د توغندیو د ماشینونو د پیرلو اعلانونه خپاره کړي وو او تمه ده چې د روسیې سپیس ایکس کمپنۍ دا قرارداد وګټي. د جون په 28مه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سپیس ایکس توغندی چې فضایي تمځاته یې د امریکا پوځي وسایط انتقالول له پورته کېدو وروسته په هوا کې وچاودېده او د معاملې په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. ټاکل شوی چې بانکونه به د نورو فعالیتونو لپاره د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلي وي. حکومت د بانکي سیستم د ړنګېدو د مخنیوي په مقصد دا ډول مقررات وضع کړي. یونان نن یعنې د جون په 1 په رسمي ډول د پیسو د نړیوال صندوق د پورو ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه او په همدې ورځ آتن ته د دغو صندوق او اروپایي اتحادیې موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. د پیسو د نړیوال صندوق د 1.8 میلیارد ډالرو پور باید د افغانستان په وخت 2:30 بجې ورکړل شوی وای. آسیایي مارکیټونه نن بیرته یو څه ښه شول. په توکیو، هانګ کانګ او سیول کې د اسامو بیې د تېرو ورځې په پرتله یو څه پورته شوې. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په خپلو خلکو غږ کړی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دي د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړی د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له ایرو ساحې څخه ووځي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانو شوو اټومي تاسیساتو ته نږدې ساحه کې لګېدلی. د اوکراین د عاجلو چارو اداره وایي د اور د مړ کولو لپاره چې شاوخوا 130 هکتاره ساحې ته پراخ شوی، 130 تنه اور وژونکي، یو شمېر لارۍ او الوتکې استول شوي. دا نه ده معلومه چې اور د چرنوبل د 1986 اټومي ککړې شوي سیمې ځینو برخو ته رسېدلی او که نه. چرنوبل هغه مهال د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي چاودنه وه. د تېرې شپې اور لګېدنه په اوکراین کې دوهمه ستره پېښه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د کابل په دریم میکران کې ځانمرګي برید شوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. دا موضوع د نورو راپورونو تر څنګ تعقیبوو. ولسمشر غنی د سیمایزي همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي بې له سیمایزي همکارۍ په افغانستان کې بنسټیز تغییر نه سي راتلای. په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي.
دوه ملکي هیوادوال شهیدان شوي دي او تر 15 پورې زخمیان الحمدلله ښه دي.
د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل وو. او په ننګرهار ولایت کې د داعش سخت دریز ډلې غړي څوک دي؟ دا ډله په ننګرهار کې څه ډول فعالیت کوي؟
دوی چې کومه داوره لري چې موږ د د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زمونږ امیر دی. نو څومره له هي چې بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي.
یو ځای اوسیدونکی وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکي مه هیروي. ازادي راډیو اوري د کابل شار په نهمه امنیتی حوزه سره اړوند په دریم میکروین کې نن یو ځانمرګی برید شوی. زموږ همکار نسیم شفق له نورو جزئیاتو سره لسیمې را سره دی. شفق صاحب د دغه برید د تلفاتو په اړه څه معلومات لري؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. اول خو باید دا ووایم چې دا انتحاري حمله د کابل ښار په مرکزي سیمه یعنې دریم مکریانو کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پر سړک د افغانستان سترې محکمې او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نږدې د قاضي پلازا مخې ته شوې، چیرته چې ډیره ګڼه ګوڼه وي. ویل شوي چې د یو کورلا ډوله موټر په واسطه دا انتحاري حمله شوې او هدف یې بهرني ځواکونه وو. تر اوسه پورې بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه سندي ویل شوی، خو عیني شاهدانو ویلي چې دوی لیدلی چې بهرنیو ځواکونو ته هم په دې پیښه کې تلفات اوښتي او ملکی وګړو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تلفات سته، خو د نه بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو د رقم یا د دقیقې شمېرې په اړه څه ویل او هم او نه هم ملکی وګړو ته. باید ووایم چې دغه سیمه چې دا ډیره د ګڼګونه لري او دغه راز د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تګ راتګ هم زیات دی. په تیره د بهرنیو ډیپلوماتانو او دغه راز دغه سیمه چې انتحاري حمله پکې شوی ده، دا د امریکا سفارت هم حدودا 300 متره شاوخوا واټن لري. تر دې وړاندې شاوخوا دوونه مخکې د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ هم دغه سیوا حمله شوی و چې هم انتحاري حمله و او هم وسلواله حمله و چې دوه یا درې نفر تنه پکې ملکیان ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. د نن ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی دی. بلې مراد جانې،
ډیره مننه شفق صاحب د معلوماتو څخه. مو نسیم شفق و چې د دریم میکروین د نننۍ حملې په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمایزه همکاري اړینه بولی. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان روان جنگ تحمل سوی او افغانان قرباني ورکوي. شاغلی غنی همداراز وویل چې په یو هیواد کې ناامنی د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
ولسمشر غنی وایي چې گاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو له همکارۍ سره تړاو لري. محمد اشرف غنی څرګنده کړه چې پر افغانستان تحمیل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. خاغلی غنی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای. خاغلی غنی وایی پا افغانستان که اساسی بدلون د سیمې له همکاری پرتا نشی راتلی. نو زمون ټول گاونډي هیوادونه له هند نیولی تر آذربایجان او روسیه پوری د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دی. د افغانستان راتلونکی له سیمیزو همکاریو سره تړاو لري. د افغانستان راتلونکی ډیر اړتیا لري چې په سیمایزه سطح ورسره همکاري وشي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز وسلوالو مخالفانو سکال خپل حمله تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکز کړي او حتی په تیرو دوو میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې سو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستي. ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتبا د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یو سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
تنها در ولایت کندوز از 10 مملکت مختلف
یوازې په کندوز ولایت کې لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنګیالي حضور لري چې موږ قرباني ورکوو. نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یوې اجماع ته په یو آواز ورسیږي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاری او ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی. افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په نارامیو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وارې ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات چې تیره اونۍ پیل سوي اوس هم دوام لري. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ولسوالۍ په ګرما وکسمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سو وسلوالو کې د جړی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حافظ اکبر هم شامل دي. خپلواک وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
په تیرو دوو ورځو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د میوند ولسوالۍ د ګرمآباد په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د جړی ولسوالۍ لپاره نامنحاد ولسوال حافظ اکبر په شمول 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د میوان پولیسوالۍ کې د افغان ځواکونو دغه عملیات د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوام لري. دوی ورځې مخکې چارواکو په دغه عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو او تر دې یوه ورځ وروسته د ملي اردو یوه هیلیکوپټره په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وویشتل سول. طالبانو تر اوسه د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
ازادي رادیو اوري. په هلمند ولایت کې وزانمرګي برید دوه ملکی کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د هلمند امنیه قومندان وایي برید کوونکي خپل هدف ته ونه رسید. برید موټر بم په واسطه د هلمند امنیتي قومندانۍ د شاو دروازې ته څیرمه پر یو برج سوی دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دای راکوي.
د برید چې په لشکرګاه ښار کې د هلمند امنیه قومندانۍ ختیځ دروازې ته څیرمه د پرېدارې پر یو ټاور سوی دی. د امنیه قومندانۍ د ودانۍ ترڅنګ شاوخوا کورونو ته زیان رسولی دی. تر امنیت څو دقیقې وروسته د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل رسنۍ ته وویل په دې برید کې 15 ملکیان ژوبل سوي او دوه نور وژل سوي دي. قومندان وویل تر 14 وروسته دوه نور برید کوونکي چې درنې او سپکې وسلې درلودلې غوښتلې امنیه قومندانۍ ته ننوځي خو د پولیسو لخوا وژل سوي دي.
دوه نفر نور انتحاریان چې وژل دي د انفجار نه وروسته ځان تیر کړي راوړی معنی خواته هغه هم په ورګر ورختای سره په شاته منډه کړله او پولیس په تعقیب کې وو او د پولیسو لخوا نه وویستل سول. ایو ان پی جار ورک چې ټوټه ټوټه وو. دومې درې مې دغه چې سلا او وسلو د شان سره تاسو ویني تصویرې او سلاوې چې د لاسته راغلي هم تاسو ویني. دوه مکی هیوادوال شلن سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. اوس یې مې جنسي نه مګراولو هلته وضعیت نورمال وو.
نبی جان ملاخیل وویل په دې حمله کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. کومندان زیاته کړه د برید په اړه د وړاندې معلومات درلودل او خپل تدابیر یې هم نیولي وه. تلشکرګا شار د ایمرجنسی روختون یو سرچینه ازادي رډ ټول دوی ته چلويش ټپیان راوړل سوي دي چې دوه پکې پولیس دي. سرچینه وایي ټپیان اکثره ښځې او ماشومان دي او د برید سیمې ته چیرمه دغه کورونو څخه وروړل سوي دي چې د موټر بم د حملې له امله زیانمن سوي دي. په سیمه کې عیني شاهدان ازادي رډ ټول برید د مازدا موټر په واسطه ترسره سوی دی. دوی وایي ګڼ شمېر ملکیان یې ولیدل چې د لارې پر سر او په کورونو کې ټپیان سوي وو.
ټپیان به ګرد تر سر یې ویني بهدلې نور کوچنیان بوتلې غڅرایتي چې نه ټپیان سوي
دا د روژې په میاشت کې په لشکرګاه ښار کې لومړی ځانمرګ برید دی. خو تر دې وړاندې د لشکرګاه ښار په ختیځه دروازه کې د کندهار لشکرګاه پر لویه لار د پولیسو پر امنیتي پوسته باندې د موټر بم په حمله کې دوه ملکیان او دوه پولیس ووژل شول، درې ملکیان او درې پولیس نور هم ټپیان شول. ته یادولی دی چې تر اوسه د دې ځانمرګ برید پر چا په غاړه نه دی اخیستی. محمد علي استاد، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسأله زیاته سوې ده، خو راځئ چې واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په یو مفصل تحقیقاتي راپور کې دا او نورې هغه پوښتنې چې د خلکو په ذهن کې پرتې دي څېړلې دي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت ناوخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپوټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان د ایس آی تارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت داول لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره له هغې چې بغداد کې تطبیقي هغه به په افغانستان کې هم تطبیقېږي. دوی اول ترین هغه چې دا و چې په امارات اسلامي په خلاف یې اول دغه وکړو اقدام وکړو، داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایسای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عامه باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمن توپیر په څه کې دی، په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې تر څنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاده و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمې د خلکو څخه دغه غوښتنې کړي دي، څو مادي اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې به ځي، بیا د عذره به ډاکتر ته نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث په ورسره نورې دا ولول په هکله باندې دغه کړی دی. اوس د جواري او شراب او د دغو شیانو مخدره موادو په اصله باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر کې خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډیر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، کنه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي، هغه به ورسره حکومتونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې، او دوی چې دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده. خو د 10,000 نه 10,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي مشران چې دي، هغه 500-600 ډالر معاش دی. خلک نوی موټر لري، خریداري په بازار کې ډېره کوي، چاته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هرڅه مالي امکانات ډېر لري، او وسله هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي، او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېرې اوس د خپلو فامیلونو سره یا د ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري یې ډېر پاکستانیان د اورګزیو جلسې او د خیبري جلسې تیرا پیردي کوي. کومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی، اورګزی دي، ډېر کې اورګزی دي. کوم د اماراتو دلته مهم کومندانان چې هغه ته کورونه اوسو اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولې دي.
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې د 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یو نوی پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه، او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
زه د سپوږ کوم هغه ته چې یاغي د سیمې د استخباراتونه دا غي د ختموي لپاره دا ګیم روان دی، ځکه هغه څوک چې آرام دی هغه دی خواته ورځي، هغه څوک چې نرم دی هغه د یو سره ملګری کیږي، ټوپک وسره اخلي، هغه څوک چې هغه نه دا غي د خپکول خطر دا یو درونی حرکت دی، او دې حرکت تر شاتمن یو بل برنامه شته. زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریض نرم وو، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبیح الله زمری هم د خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریض نیولی وو، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریض کې سختوالی راغلی.
دې ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي، اپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدل، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالي، سربازان لالي، د دولت مامورین لالي، قومي مشران متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه وو، نشته او نه وی، ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونه تمخه کړی دا فکر کوم چې دوی پاتې کېدل د دې خاورې سره جفا دی. او کچیر ته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوز او امنیتي ځواکونه، امنیتي قواوې زموږ د جرأت هم لري، د توانمندیم لري چې دوی په منځولو کې خپل اړخیز امکانات په کار واچوي دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغه دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمندي جنگونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یو ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم داعش شي دی، او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ په توره موشته دی، هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګرګوري، اوغوز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیانو پورې تللې دي، چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي، چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو لپاره، د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره به د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالې نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکړه شوي، او دا رنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
منندوی چې له ازادي راډیو سره یاست. د خبرونې دوهمې نیمای تر رسیدلې د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرامونه اورو، خو تر دې مخکې له جان آقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نن ماسپښین یوه بجه او شل دقیقې د کابل ښار د هوایي میدان په سړک درېم میکروان کې انتحاري حمله وشوه. د پیښې له ځایه عیني شاهدانو ویلي حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان شوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي خپاره شوي. د کورنۍ چارو وزیر وایي په راتلونکو 13 میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پلي شي. نورالحق قلومي نن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیايي ادارې UNDP سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د پولیسو د معاشونو مدیریت افغانانو ته وسپارل شي. د لوګر ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر لارن فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1 نیټې ضرب الاجل څخه تیرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله له ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. او د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغو اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانه شوو اټومي تاسیساتو د نږدې ساحه کې لګېدلی دی.
ازادي راډیو اوري اوس وخت را رسیدلی چې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرامونه واورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیری شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګر دولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولې دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس چوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم وه په عین وخت کې تقدیر یې کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلک وو تقریبا 13 کسه به ټول یې ونیول ویې تکول ویې وهل او لاسه پښې ترې مات کړې او بیا وروسته یې ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقتان ورته وویل. بیا هلته چې بوتل یوه شپه یې وساتل پاس له هغه یې بېرته خوشی کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ دوکاندار خلک استو د ورځې دوکان کې استو په کور کې استو نو باید موږ وساتي دولت. نه موږ خو دولت خلک نه شو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان دی.
قماندان دی وو.
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې. موږ بوتلو د پندکستان درې ته او ته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو مو اهلې و ټاکولې؟
وو ټول دا تل اس کا زدا سی وهلی و چې دا زنه وای نن دکان ته لرم. دا یو هفته کور کوم. نو دا خو کابل کې نن فجر کیږي. هتا فرانسې کې بل ځای کې دوه خلکو مخنیوی خود په پیشرفته دولتونه نشي، نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یاستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ، نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مې اشاره وکړه چې دغه کسان چې د جومات نه د مالی پولیسو قماندان ویوړل، دا تلاس کسه دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړی. هدف هم د دې شخصي بندیخانې نه څه و؟ دوی شخصي بندیخانه
دلته خو موږ ولسوالي لرو، ولسوال لرو، قماندان لرو. وروسته چې دوی موږ یې ویوړو، د موږ سپینګیري ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل، ولسوال بېخي ځان پټ که، خو قماندان ویل چې د ما د وسې پورته کار دی. هغه هم داسې ډېرې وړې خبرې وکړې.
قماندان د امنیې قماندان
و دامنه قماندان د سیاویار کدو ک مجرم وای ته جرم نه درلودلای منګه نو قماندان ته د مونږ سپینګرو وایلی و چې تاسو دلته قماندانې ته هم راوستیو، نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویلی؟
شخصي ځای یعنی هدف هم څه ده؟
شخصي ما کلی ته د شخصي قماندانې ته ویلی، نو شخصي کلی ته ما بنده چې کوم ځای کې قماندان ده.
دلته د مالی پولیسو پوسټه ده تاسو په کلی کې؟
د من کلی کې د مالی پولیسو پوسټه ده. و
بیا تاسو یې مغ بندیخانې ته عملته بندیخانه لري مخکم؟
نه نه، د منګه کله چې د سرخی نومېږي د ولسوالۍ پوسټه دی، دلته امان انفجار کوي، هلته پوسټه ده. د دې مرکز د دې قماندان چې د فندقستان کلي کې دی، منګ یې هلته دی ولي
بل کلي ته اولته دی بندیخانه چې تاسو ویل په پوسټه کې د څه کوم ځای چې تاسو یې بندیان؟
نه نه، ما ته یو کور کې واچلو.
ښه، بیا یې د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه؟
نه، دلته ډېر ووهلو، ډېر یعنې چې د اندازې نه زیات دی. هلته حتی د باز هلک په خوله غوږ یې خوله ولګه، غوږ یې پرې پرې کړی دی. بیا هلته هغونه
همدا خپل قماندان د دې هلک په غاړه خوله ولګه؟
نه، د هغه عسکر یې، نو ما خپل قماندان ورته ولاړ.
محلي پولیس؟
و محلي پولیس.
د دې قماندان په امر؟
د امر. و
نور خلک هم شکنجه کړه؟
و دا اتلس کسان نه، دا ټول شکنجه کړ، نو دی یو په خوږې خوله ولګه او لږه حتی پر پریک.
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونه کړه؟
والله د خلک دا سیده چې کل په ویرې وحشت کې دي. دا زه چې زنګ درته کوم، والله د دې نه یریږم چې پواز مې ونه پیژنې. د دې خبرې نه خلک یریږي. خلک ما د ځان سره هم حتی دونه وحشت خپور کړی چې څوک د ځان سره هم یادولی نه شي.
اوس څه غواړئ تاسو همدغه کسان چې تاسو
غوښتنه همدغه ده؟ غوښتنه همدغه ده چې آینده کې ګوره موږ باندې دا پېښه بیا تکرار نه شي. او که تکرارېږي، نو موږ ته د دولت وایي چې موږ همدا منطقه خوشی کړو دوی ته.
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیې قماندان محمد زمان مموزي سره طرحه کړه. مموزه صاحب، نو دغه اصول څه دي؟ کله چې داسې چاودنې کېږي، دغه محلي پولیس څه ډول برخورد باید وکړي؟
مننه. دا خو د خلکو ادعا ده، په هر صورت موږ نه ردوو. که دا خلکو قانوني مراجعو ته مراجعه کړې وای، د تاسې د راډیو نه غیر هم موږ ورشدګي کړې وه. هلته عملا دا یو فرعي سړک ده د کلي منځ کې، ده دا د کورو په خوا کې تیر شوی. دا اوس مین داسې دا منطقه داسې ده چې شګه وه، یو خاوره وه، خلکو دا خاوره لرې کړه. مین کېښود، دا منطقه غرنۍ ده، تپزار ده. دا تپزار کې مین خودل خخول، کلنګ غواړي، جبل غواړي، اواز کوي. دا کورونه دي، دی اواز اوري. خلک پیاده چې سړی کور خوا کې تیریږي، غږ اوري. متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي. د کور مخکې مین واقلا د حکومت څلور کسه مین ووهل، دوه شهیدان شول، دوه تکته کال ته د اوشه په خانه کې پراته دي. یو پخه قطه شوه، دا بله پخې هم درې جماعته ده. نو دا قلن د حکومت د دې کلي نه د پښتنې صلاحیت هم نه لري چې دا مین چا راوړه. آسمان نه راغی، پیریانو کې خود، ملکو کې خود، چا کې خود. داخلا موږ خود غوړه حق لرو چې پښتنه وکړو، یا پولیس محلي، یا پولیس ملي، یا سارنوال، یا بل. په هر صورت کدی ازیات شوی دی، کومې قانوني مرجع ته عریضه کړې ده چې موږ پښتنه نه کړې؟ هلته قومندان یې ولسوالۍ هغه ته به عریضه کړې، او که مشتاق ډېر ظالم و ناروا و، نو ولسوال ته به عریضه کړې. که بیا هلته چا عریضه نه واخیستې، ولایت ته به راغلي و، ولایت مقام کې به عریضه کړې.
دسته دی مموزه صاحب، وبخښئ، ډېره بخښنه غواړم، تاسو خبره قطع کوم. دوی وایي چې موږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه، وایي هلته یې موږ خبره چا ونه منله. تاسو پوهېږئ چې دا د سیمو خلک هم له وسلوالو طالبانو یېرېږي، او هم دلته کله چې حکومت کې دغسې مالی پولیس دوی سره بد چلند وکړي، دوی ویریږي. دوی وایي کله چې موږ ویوړو بل کلي ته، والته دوی شکنجه کول، وهلي، ټکولي. د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاښ لګولی، وایي شواهد لرو د دې غوږ پرې کړی. یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله ترسره کوي، نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړئ؟
په هر صورت موږ په هېڅ صورت خپل پولیس خود سره نه پرېږدو. دا خلک چې دا اوس مونږ خبر دی تاسو تاریخ خبر شوی اقلا که دا خلکو ولسوالۍ کې چا د دوی عریضه نه واخیستلو ولایت ته به مراجعه کړې وه. یو ډله اوس خو افغانستان دروازې وازې دي، د ټولو مقاماتو خلک رئیس جمهور ته دفتر رسېدلی شي. دا د وزیر داخلې دروازه، د لوی څارنوال دلته، ولایت مقام دا، د مونږ دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدلی شي، د کیس شک نشته. دا چې اوس تاسو تاریخ نه وایي چې ما غوږ باندې غاښ لګولی دی، نو مونږ به څه وکړو؟ زه خو نه اوس مونږ علم غیب لرو، نه قومندان مشتاق مونږ ته گزارش راکړی، نه د ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی، نه د خلکو ما ته زنګ وهلی. نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي، مونږ قومندان ته جزا ورکړو، یو ځل دې ما دفتر پورې شي. دا خلک ما پېژني، زه قومندانان نه نیمه چې هلته مداره وکړم، مصلحت همیز خبرې وکړم. که قومندان سرکشي کړي، قومندان ته جزا ورکړو، که نه خلکو ته به عذر وکړو. چې دا تاسو د عقل یو دومره خو حق لرو چې تاسو مونږ ته یو خبر خو راکړي چې دا زمونږ د کور په مخ کې مه راځه. مشکل ده تلیفون دا اوس خو دا
مونږ
چې ملامت دلاس نه تړلی راولي، مونږ ته کې طالب قومندان اقلن یو تلیفون دې مونږ ته وکړي چې دغه لاره کې خطر ده. دې خلکو نه مونږ توقع ده، اوس خو مونږ پوهېږو خامخا دواړو طرف نه ملت ضربه خوري، دواړو طرف نه ملت تاواني ده. که عسکر ډزې کوم دي کلو باندې دي، که طالب ډزې کوم په کلو راځي. اوس طالبانو اختار ورکړی دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته، چې دا دارالمعلمین تاسو وتړئ که نه مونږ تاسو باندې ډزې کوو. اوس دې کې به څوک مقصر وي؟ دا سپین ږیري راټول شي، خل راټول شي، تعلیم مخه دې ولې نشي؟ دوی اقلن د دوی پیام خو دا وحشت و، دا ناروا، دا ټول د دوی اقلن طالبان چې دا جنګېږي او هدف خو بل دي. هدف څه ده؟ اقلن خلک د دې مخه ونیسي. خلک دا قوت لري، مخکې رئیس جمهور ویل چې دا عسکرو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده، قوت خو خلکو سره ده. که خلک مونږ سره همکاري وکړي، طالب څوک ده چې راځي؟ خو د همدغه وطن خلک دي، پاکستانی پکې نشته، د دغې ولسوالۍ نه غیر د بلې ولسوالۍ سړی هم نشته پکې. ټول د مغه کور کلي خلک دي، پلرونه او کاکاګانې ټول دوکانداران دي، بچي دغه چې خدای ورته ناروا په مخ کړې ده، هلته توپک اخیستی خپل کلیوال وژني. هدف مې دا و چې مونږ دغه رابطه باندې که خلک مشکل لري، دا دروازې خلاصې دي، مونږ کولی شو. که چېرته مونږ دومره بې انصاف هم نه یو چې اوس دا قومندان دې هر څه وکړي او مونږ به همداسې ناست یو. داسې بې کفایته اداره نه مونږ غواړو، نه یې منو. مونږ خپل هم انسانان یو، د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانان یو، د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده. مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو.
بلکل دوی څه وخت تاسو در شي مموزه صاحب؟
اختیار زه خدمت کوم،
یعنی ژمنه کوئ چې دغه موضوع به تاسو جدي بررسي
کوئ؟ ما پیژنې چې زه د چې څوک سرکشي کې، که ولسوالو، که قومندانو، که زموږ پورې پولیسو پورې مربوط سړی دي، ما لاس لاندې دي، زه ورته کار خبره کوم په دواړو سترګو.
او کور ودان مموزه صاحب، د حوصلې نم ډېر تشکر، ورځم په خیر. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
السلام علیکم، د روزګار نه ولایت په چارچینو د ولسوالۍ یم. موږ دا اشرف غني ته پیغام دی چې زموږ د چارچینو لاره بنده ده، ټولې څلور پنځه لارې زیات ټولې زموږ ته یو دغه کې ری و، دا مریضان موږ پر کمه ویوسو او چیرې ولاړ شو. دا زموږ یو مرګ مردن نه لرو، نه شپهخانه شته، نه یو لار یې، نه د چیم نه څه، نه د لین موټر شته، ټولې بندې دي. زموږ دا پیغام دی. وسلام.
عمر کوچی د زابل ولایت څه خبره کوم. کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي، په دا دېرش کاله دغسې کوم پرولونه زما نه په یاد کېږي چې پر روډ لول د کابل خوا ته روان دي. آیا موږ نه پوهېږو چې دا پرولونه په کومه خوا ته ځي؟ نو سږ کال چې د موږ مالدارۍ لرو، په نورو کلو به موږ پنځلس خرواره پرول ورته رانیو. سږ کال موږ دېرش خرواره، لا څلوېښت خرواره به رانیسو کفایت کې وکاوو. نو آیا دغه معلوم نه چې دا پرولونه اوس لا ټول روان دي؟ دغه پرولو پته نه لګي چې دا کومه خوا ته ځي. دا معلومه موږ څه کوو؟ دا پرولو بیا موږ ته له خارج ولسمشر راوړي که به
د کومه کوه د مالداري زموږ ته ختمیږي په دا رقم خو سږ کال وچکالي د شی نفته پرولونه اوس لا غواړي هغه په روډ باندې پورته داسې پرولونه په موټرو کې روان دي چې د دېرش کاله زمانه په یاد کېږي زموږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه وکړي دا پرولونه به نو موږ د مالداري څه په کوو د کندهار ولایت دغه علاقو ته لوړ روان دي اوس
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د روزګان د ساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوې دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي نه غوړې نه بورا نه پلمېټ هم په دغه شان چې هم دلته نه پیدا کېږي موږ د ډاکټر آشیش خوانی ته دا غوښتنه ده چې موږ د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ شهیدا ساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کې موږ هېڅ هم نه لرو. فقط السلام
غزنی والا جزستان ولسوالی کے ڈیر بد حالات تھے لاری باندھ دی اکمالات نہ کی دا قابل جمہور رئیس اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ اور انجینئر مام خان اور غزنی والی سخم داخل ابھی شہدا لار اخلاص کی مالستان لار اور دناور لار ڈیر بد حالات تھے مریضان پہ خواہ ہم نل کی کلینکم ادویہ دوا نس
بھلے السلام علیکم ترخان ما د لغمان نا د مرکز نا منگا داد مرجے دا سرک سرے شوے دا او کار پینے پہلے گی دادو کال کی سرے پیشے دا کار پینے کی گی سیدھا سے علت ہے پیسے راضی او خل بھی خوری منگ پتی نے پیو گو سیدھا سے علت ہے اور مرکز الکان دی ټول بیکار دی ټول بجنګ او عملو باندې اخته دی موږ هیله کوو چې دا پیغام ول نشر شي بل پیغام چې موږ دا کار وشي نور در دخه ژوند غواړم.
السلام علیکم زه له بارګست ولایت د بلمغاب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. موږ په بلغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډیر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پریږدي نه موږ کارونه کې دکانونه ټول خپل کې موږ څه وکړو موږ څه.
السلام علیکم شیرباز خبر کوم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ مقبل نه تماس نیولای دی. بیګا ورځ د ټول طالبان را وخت پاکستان شکفین اچول دی اردو پولیس سربازان لټور باید د نهری کنډو باندې بس پوستې واچولې شي د اشرف غنی نه دا خوښ لرم چې را دې شي بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دی پښتنه وکړي ولې دی ولې طالبان را لېږي پکتیا والم دا خوش لرم چې دا جدید دی 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 پوسټ مخنیوي دی او کې دی امریکا نو باندې پر خدي پولیس دی واچ او سلام او احترام.
زه محمود الله د نشول سوالي تاسو سره په تماس کې نم. زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې بحث جوړ شي دا چارواکي راوغوستل چې کدا کوکنار حکومت باندې کې دو بیان چې دو بیان په نامه دی دا چې باندې شي د نشول سوالي نوم په تاریخ کې ورته شي دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت چې وخت سره سم نیمه بیا د دکانانو کې بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي نو که دا ورک نه شوله دا به د دغه ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي د کشر نسل هلکان په دې کسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکی اوس شریکان دي چارواکی وواړي هزار د دوه ساعت کې به ټوله مکمل باندې چارواکی وواړي لوړ پوری چارواکی خبر نه دي او کښته چارواکی نه غواړي چې باندې هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. والسلام علیکم. دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته اړوندونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېر بیا نچې دا کوکنار سره راځي نه اوله د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي بیا نچې ورسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي دا په دوبي کره کېږي پخوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې ساګانې هم وچکړلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چیډ یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطان دانه رقم عمل شروع سوري دا څلور کاله کېږي دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلور ولسوالیو کې دا کښت په
په دوی به شروع شوی دی چالانه د وسه ایسته وساده کال شروع دی خلک ولاړ دی کری چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړه هم ګوانې ګران کړه هم یې وجات او ترکاری باندې ګران کړه او هم یې د اوبو څاګانې شوکړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هره ورځ دوا غواړي نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت و دې کروندګرو ته زړمي او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چارو کې چې خلک ګټه کې واخلي صادرات پیدا کړو اجر دغو کو نو دا کوفنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه چې مغلې ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا غانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نو کارونه هم کې چرکی هم کې والسلام علیکم
السلام علیکم عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ما د اوس حکومت کې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک جوړ شوی دی دا نه کار ډېر قرار نو روان دی هله لرو چې دا ډېر تیزی سره کارته ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې زیاتې دي او د بل نه ډېر هم ډېر ستونزې دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
رحمت الله عبد القیم د دباغه ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رئیس جمهور کړم زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم تر اوسه هیڅ ونه کړ. وسلام
بایر السلام علیکم زردت صاحب ته کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی استاد سره پر لاین یم. زما اول د معروف په اړه د قوایدامه د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې دغه مرور چې کوم وروره د شیزات لګښلرون کوي نو وروره دی او دې په اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړیږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړیږي څوک بیا وایي چې نه جوړیږي. موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د وروسته د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات تر پسې یا بله تر هغه پسې زیات شي. موږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکزو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي. وسلام به احترام
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالی. زموږ په خوشامند په ولسوالی کې ډېرې ساحې فاتح د ټلیفون له شبکو چې حکومت نشته پکښې کې یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي خلک در په دره دي نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي زما پلاستیکان ټولوي کورونه باید کې لږ وږي ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نو یا نه مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان پلاستیکان ټولوي ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي اوس څه وخت سمېږي څرنګه به سمېږي دا چې خمرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو د راکټ واخلي بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګ جوړیږي پوتن په پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړي وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم زه د ورزګان ولایت چاچنه ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا استاد وشي په بازار کې دا ډېره کمزوري ده. زه د مخابراتي افغاني سیمو مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې مونږ یو بل سره خداره یو دا خدا چې ډېره کمزوري ده اوس په دې څو وخت کې قرار یې بس نه وو بجو د مزګر د وو بجو سبا سره کار پیر دی بر باندې در صاحب تسلور بجو پرې هیله چې دا غو مشکل بره حال کې دا خدا چې ډېره کمزوري ده خلک پر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي پلا پلا کار ګرځي پر مخ پیر دی. نو بس ته خلکو د ډېر وای د لاس هغه مشکل لرو هیله چې دا غو د افغان دي سیمو خبرتي شرکت ورنوال دا ما خبره واوري. السلام علیکم
سلامونه امنی کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدر صاحب سره خبرې کوم. د دغه نوي حکومت لوی توپه چې مشترکه هغه توپه هم دغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوځل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بیزار دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دغه اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ پام وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نه پرېښولی پرېږ دي یو بل چاته استعفا ورکړي بل چاته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کړلسلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کو چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی چې موقعیت لري دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کو چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه په دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لمن نسی کوله دروازې بند دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص ټول مسلمانان ورون لمن کې مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دې ته وایي د حکومت مشران وایي چې وایي موږ د بشري حقوق په بای کوو دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغونه ډېر بندیان دي؟ آیا دغه چې یا شپاړس کاله یا پنځلس کاله کوي دي د دې حق نه لري چې د خپل ځي یا د مېړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل ځي سره خلوقلو نسي لري او دوی وایي موږ بشري حقوق په ځای کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د ځي پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل ځي د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم عبد الله په کلام کې ده پنځري و نیوانیانو کوښنیان څنګه خلاصي؟ آیا د دې په دغه قانون کې کوښنیان هم بندیان دي، سنجل هم بندیان دي، نیوانیان هم بندیان دي؟ دا څنګه بشري حقوق دي؟ اخره خبره دا کوم د خپل مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیان ته د دغه مشت حیوانات په سترګو وګوري؟ دا هغه څنګه پر وخت باندې خوراک سره کیږي؟ هغه څه درملنه کیږي؟ آیا زه دا غواړم چې دغه بندیان جمع درملنه وکړي د باقي وشت حیوانات په سترګو وګوري؟ والسلام.
بله السلام علیکم. زبدات سالاری ما د کندهار ولایت معروف ولسوالی استاد سره په تماس کې زما یو غوښتنه د نوی والی صاحب محترم څخه همایون عزیزی صاحب څخه دغه د معروف څخه د معروف د روټ په اړه ډېر نهیلې شوي دي. غواړو د معروف ته خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه نوی صاحب تاسو د پیغام پیژنم چې موږ د پنځو مشکل دی او هر څوک راځي د دې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې ته وځو پرې ګټلې هم نه یې. یعنی موږ د ویلې څخه ای پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ یې ناشته نه کیږي هغه تعویض وو اوس بیا مستقیت والا روان دي ملت والا روان دي چې یو را کوشش زر افغانۍ مې مالیا اخلي او موږ اوس پرې دې ناشکار نه کوي. موږ په تیل باندې ګولا کوي مې چې دې یو لا کوشش زر افغانۍ مالیا غواړي. نو موږ تاسو ښه له دا چې تاسو باید دا مسؤل ته امر وکړي او دا ټول خبرې در مسؤلینو پرې ورسوي چې دا پیسې څلش کې او دونه ظلم نه کوي ځکه چې موږ د دې کار کې عمر له تر کوو شو. نو
السلام. السلام علیکم. زنی سر احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیس والی کې د خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلانه پر خلکو بند کړی دي نو خلک خپل خواري او زړه غریبي نس کولای. موږ د ورپور چارواک صدا غواړو چې موږ کلان جر د جری لکه زکه چې وس خانان خلک دغه ضرورت نور تر مټر چلی او د خواران غریبان خلک د مشکله وس نه لري چرانه سي کلری غي نس راشتلای نو خامہ خا خو زرن چې مټر دا شی سړی نس پیدا کولای. موږ د ورپور مشران صدا غواړو چې د جر د جری لکه. والسلام.
زما پیغام د ازادۍ راډیو د هر څخه باید و ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله و نور منصبینو ته ورسیږي چې د دوی د د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر لرغیو واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرد په نامه. نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم شو، نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې یې بندې کړي دي، اردو و ولسوالۍ و پلوسو ګردو، که دغه د اسلام د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو دا مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو ستا که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کې شي، باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
زه خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه. والي لري نه، قومندان لري نه، هېڅوک لري، هېڅوک داس نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه، ستا اجراحت وکړه. وروره که بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره کتل کړل وروره، که هېڅ رسیدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي او باطل ترې پورته کوي. سرمایه داره سړی همیشه همیشه کامیابه د محکمې ته هم تیار ده، سروالي ته هم سروالي هم دده په ګټه ده، محکمه هم دده په ګټه ده، سرمایه داره سړي په خاطر د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز و نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي واورېدونکو د خپرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوئ، نو کولی سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خپرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي راډیو لوونه تر وو.